بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازګرنۍ وساته خپرونې سره زه الیاس خرابیدی سره د ملګرو ستاسو درنو حضور ته حاضر سوی یو. نن د سې شنبې ورځ د 1444 لمریز کال د غویې یا د ثور د میاشتې 9 نیټه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده، چې د ذوالقعدې د میاشتې له لومړۍ نیټې او د حضرت بی بی معصومة الزهرا سلام الله علیها د زوکړې له مبارکې کلي سره سمون خوري. نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د اسرائیل رژیم په سیاسي ډګر کې د طوفان الاقصی د عملیات د پایلو پاک له یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. له هغه وروسته به هم په تېره اونۍ کې د افغانستان او د پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو. ورپسې به هم د حضرت بی بی معصومې سلام الله علیها د مبارکې زوکړې د کلیزې په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او همداشان pashto9news@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. دا مهمو خبرونو سرټکی: فرانسه وایي چې د ایران اټومي پروګرام پوځي حل لارې نه لري. ایران په کابل او بامیانو کې دوو روغتونونو پاتې چارې پیلوي. پاکستان دفاع وزیر د هندوستان د حملې د وړاندوینې خبر ورکړی. مصر او اسرائیل په غزې کې د اوږدمهاله اوربند لپاره هوکړې ته رسېدلي، او په سور سمندر کې د امریکا یوه F-18 جټ الوتکه غورځېدلې ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غیر علني غونډه کې ویلي چې د ایران اټومي پروګرام پوځي لارې نه لري. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ژان نویل بارو د اټومي وسلو د نه پراختیا پاکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په خلاف ځینې ادعاوې مطرح کړې دي. هغه ادعا کړې وه چې ایران د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې ټولې ژمنې تر پښو لاندې کړي او د اټومي وسلې د جوړولو په درشل کې دی. د فرانسې خارجه وزیر خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري د اروپا د امنیتي ګټو د ګواښلو په صورت کې به فرانسه، جرمني او انګلیس د ایران په خلاف د امنیت شورا د بندیزونو د راستنولو لپاره یوه شیبه هم صبر نه وکړي. فرانسه هم د هغو دریو اروپایي وادونو په ډله کې شامله ده چې ایران سره یې د برجام اټومي هوکړه لاسلیک کړې وه، خو له دې هوکړې د امریکا په وتلو سره فرانسه هم خپلې ژمنې پوره نه کړې. له برجام څخه د امریکا تر وتلو وروسته ایران هم د اروپایانو او د امریکا د خلاف ورزیو په غبرګون کې د یادې هوکړې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو څخه شاته سو. د فرانسې خارجه وزیر په دې باندې په ټینګار سره چې د ایران اټومي پروګرام هیڅ پوځي لارې نه لري، ډیپلوماسۍ ګرانه لیکن ممکنه وبلله، او هیله یې وښودله چې د ایران او امریکا ترمنځ روانې خبرې اترې بریالۍ سي. د اټومي انرژیو د نړیوال اژانس مشر وایي چې ایران او امریکا سره په تماس کې دی. د اټومي انرژیو د نړیوال اژانس مشر رافیل ګروسی د دې په بیانولو سره چې د ایران له خارجه وزیر سید عباس عراقچی او د امریکا له ځانګړي استازي ویټکاف سره په تماس کې دی وویل، د اټومي انرژیو د نړیوال اژانس له لوري د څار او پلتنې د ظرفیت د زیاتولو لپاره باید زمینه برابر سی. ګروسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې په بیانولو سره چې څو بهیرونه په هممهاله توګه روان دي او له ټولو مهم یې هم د ایران او د امریکا ترمنځ د ټیم مسلې په سر خبرې اترې دي، نو ځکه اوس په ډیرو مهمو حالاتو کې یو. د یورو نیوز له راپور سره سم د ټیم انرژي د نړیوال اژانس مشر ویلي چې زه په دوامداره توګه د امریکا له ځانګړي استازي او د ایران له خارجه وزیر سره اړیکه لرم ترڅو د ټیمی انرژیو د نړیوال اجانس لخوا د څار او پلټنې ظرفیت برابر سي. له ایران سره هر ډول هوکړه باید اجانس ته د څار زمینه برابر کړي. که داسې نه وسي نو هوکړه به بې اعتباره وي. هغه د ایران د ټیمی سایټونو پاک له وویل موږ هلته کیو پلټنې ترسره کوو، داسې نه ده چې بالکل مسترګې ړندې سوي دي، لیکن د پخوا په شان په هر څه نظارت نه لرو، نو ځکه دا چې وایو اوس د ایران په ټیمی فعالیتونو کې هر څه سم دي یو څه ګران کار دی. په دې خاطر موږ ایران سره خبرې کوو چې د ځینو مسایلو په باب موږ ته توضیحات وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا عمومي رئیس او د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال محمد رضا بهرامی د ایران او افغانستان د سوداګریزو فرصتونو او ظرفیتونو د پیژندنې په نندارتون کې د چابهار بندر یو طلایي فرصت وبلله. نوموړې زیاته کړې ده افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او چابهار د آزادو اوبو سره د نښلېدو غوره لاره ده. له افغان پانګوالو غواړو چې د چابهار بندر ته جدي او قوي پاملرنه وکړي. محمد رضا بهرامی روان کال د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ چې له څو کلونو وقفې وروسته بیرته په فعالیت پیل کړی. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د طالبانو د سرپرست حکومت د امیر اختیال وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به په کابل او بامیان ولایتونو کې د جوړېدونکو روغتونونو پاتې چارې بیرته پیل سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې دې کتنه کې د سرطان برخه کې د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې او روزنې د اړینو طبي تجهیزاتو برابرولو د کابل په افشار او بامیان ولایت کې د جوړېدونکو روغتونونو پر څرنګوالي د روغتیايي کارکوونکو ظرفیت لوړولو او د دوه اړخیزو همکاریو پر زیاتوالي خبرې اترې سوي دي. د یاد وزارت په وینا د کتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر له افغانستان سره د ایران د همکارۍ ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې په نږدې راتلونکو کې به په کابل او بامیان کې د جوړېدونکو روغتونونو پاتې چارې بیرته پیل سي. په دې اړه له کابل څخه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی.
په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی د افغانستان د عامې روغتیا وزیر مولوي نورجلال جلالي سره په کتنه کې د روغتیا درملنې او د طبي زده کړو په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان په یو خبرپاڼه کې ویلي په دې لیدنه کې چې د مخکنیو لیدنو په تعقیب ترسره شوه د سرطاني ناروغیو په برخه کې د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې، طبي تجهیزاتو برابرولو، د ناروغیو اړوند څېړنې او تحقیقاتو، افغانستان ته د باکیفیته درملو او عصري طبي تجهیزاتو واردولو او د کابل او بامیان ولایتونو د جوړېدونکو روغتونونو پر څرنګوالي او وضعیت مفصلې خبرې وشوې.
د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نورجلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره لیدنه ترسره کړه. په دغه لیدنه کې د روغتي کارکونکو پر ظرفیت لوړولو او همدارنګه د باکیفیته روغتي خدمات وړاندې کولو لپاره تجربه شریکولو په افغانستان کې د روغتي سکتور سره د همکارۍ اړوند خبرې ترسره شوې. ښاغلي وزیر د ایران او افغانستان ترمنځ د روغتیا په برخه کې دواړه خیز اړیکې مهمه وګڼلې. د ښاغلي وزیر په وینا چې په افغانستان کې موږ د روغتي پرسنل د ارتقا ظرفیت لپاره همدارنګه د باکیفیته درملو او طبي تجهیزاتو لپاره کار او هڅه کوو چې د ایران سره په ګډه همکاري او همغږي سره کولای شو چې د افغانستان روغتي سیستم لپاره د پرمختګ زمينه سازي وکړو.
دا غرض ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې په دیناسته کې د ایران سفیر یو ځل بیا د افغانستان له روغتيایي سکتور سره د همکاري ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په نږدې راتلونکو کې به په کابل او بامیان ولایتونو کې د جوړېدونکو روغتونونو چارې بیا ځل پیل شي. دا غرض نوموړي د سرطان په برخه کې د ظرفیت لوړونې د برنامه جوړونه هم کړې ده.
همدارنګه په دغه مجلس کې په کابل او بامیان ولایت کې د روغتونونو جوړولو اړوند هم خبرې ترسره شوه چې ایران هواد لوري جوړیږي د هغوی په څرنګوالي همدارنګه د کارونو پر مختګ باندې خبرې ترسره شوه.
په کابل کې د ایران سفارت هم په خپل اکسپانه لیکلی چې په دې دوستانه ناسته کې د روغتیا، درملنې او د طبي زده کړو په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وشوې. یاد سفارت زیاتوي دواړه خواوې په دې باور دي چې د روغتیا سکتور د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو له مهمو او لومړیتوبونو څخه دی. هیره دې نه وي چې ایران د افغانستان له روغتیایي سکتور سره پرله پسې او په دوامداره توګه مرستې کوي، چې وروستۍ بېلګه یې په کابل او بامیانو ولایتونو کې د جوړیدونکو روغتونونو چارې دي چې د ایران په مالي مرسته رغول کیږي. فضل غنی حقمل، تهران، نړیو، کابل.
د خبرونو دوام. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د رواني لانجې په زیاتېدو سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف رسنۍ ته ویلي چې دغه هیواد اټکل کوي چې هند په پاکستان باندې د برید دپاره چمتو کیږي او په پاکستان باندې د هند د حملې احتمال سخت زیات دی. هغه ویلي د هند هر ډول اقدام به د پاکستان له غبرګون سره مخ سي او د دې هیواد پوځ په بشپړه چمتووالي کې دی چې د اړتیا سره سم به د خپل دښمن پر وړاندې له اټومي وسلو څخه کار واخلي. غربی سرچینې د غزې پاکله د مصر د امنیتي چارواکو او د سیونیس رژیم ترمنځ په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړي او ویلي دي چې د اوږدمهاله اوربند هوکړه سوې ده. د ارنال راپور سره سم دوه مصري امنیتي چارواکي رویټرز ته ویلي دي چې په قاهرې کې روانو خبراتورو کې پرمختګ حاصل سوی دی. له ټولو مهمې په غزې کې د اوږدمهالې مودې لپاره د اوربند په سر هوکړه ده، خو د دوی په وینا د حماس غورځنګ وسلې لا هم د دواړو لورو ترمنځ له ټولو پیچلي او سخت اختلافي ټکی بلل کیږي. تیره ورځ هم داسې قاهرې ته د سیونیس رژیم د ستراتیژیکو چارو د وزیر راندرمر په مشرۍ د یوه پلاوي د سفر او د مصر د استخباراتو له وزیر حسن محمد رشاد سره د کتنې خبر خپور سوی و. د رواني اونۍ په لومړیو کې هم د حماس یوه پلاوی مصر ته تللی و. د امریکا سمندري ځواکونو اعلان کړی دی چې په سور سمندر کې د عملیات پر مهال تیار وړونکې بیړۍ څخه د یوه اف اتلس جنگي جټ د غورځېدو د عمله یو امریکایي عسکر تبټ سوی دی. رویټرز ویلي چې دا پیښه د یمن د انصار الله غورځنګ په خلاف د هوایي عملیات پر مهال رامنځته سوې ده. د یمن د حکومت ویاند هاشم شرف الدین د دې خبرې په غبرګون کې اعلان وکړ چې امریکا د خپلې ماتې د پټولو لپاره رسندوی پروپاګند ته لاس اچولې. هغه زیاته کړه چې امریکا غواړي په دا چان خبرو سره د اوښتیو درانه زیانونو د منلو لپاره د امریکا عامه افکار چمتو کړي. هاشم ویل چې امریکا په داسې حال کې د خپلې تیارې د غورځېدو خبر ورکړی دی چې په یمن کې په عامو خلکو باندې د بمباریو په خاطر رسوا سوې ده. هغه زیاته کړه چې له یمن سره په مقابله کې د امریکا ماته او زیانونه له دې هم زیات دي. بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ترامپ د ولسمشریو لومړنۍ سل ورځې د بشري حقوقو لپاره غمیزناک وي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشره کالا مارد په بروکسل کې خبریالان ته وویل چې ترامپ په خپلو سیاستونو او اقداماتو سره حکومت یې په سرمایدارانو باندې خرڅ کړی دی او هغوی ته د قدرت د ترلاسه کولو زمینه برابره کړې ده. هغې خبرداری ورکړی دی چې دا شانالات به د اداري فساد او د دروغجنو تبلیغاتو لامل سي، نو په کار دی چې د نړۍ هیوادونه ورسره مقابله وکړي. کالامارتا همداشان د فلسطینیانو په خلاف د روانو ظلمونو په وړاندې د امریکا، جرمنی او انګلیس په بیغورۍ باندې سختې نیوکې وکړې او وویل چې دغو هیوادونو اسرائیلو ته د وسلو په ورکولو سره هغوی سره په دې ظلمونو کې شریکان دي. هغې یادونه کړې ده چې بخښنه غواړم، هغې یاد هیوادونه د بشري حقوقو د کنوینشنونو او د ملګرو ملتونو د منشور لیک او د قانون تباه کوونکي بللي دي. ټاکل سوې ده چې نن د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د بشري حقوقو د حالاتو په هکله یوه عمومي راپور خپور کړي. د فرانسې ولسمشر وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په روسیې باندې فشارونه زیات سي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون له رسنیو سره د مرکې پر مهال ویلي دي چې دوی به تر راتلونکو اتو ورځو پورې په روسیې باندې فشارونه په بې ساري توګه زیات کړي. هغه زیاته کړې ده چې راتلونکي 15 ورځې د اوکراین د اوربند لپاره ډېرې مهمې ورځې دي. ماکرون وایي چې تېرونۍ د روسیې په خلاف د سخت دریځ د غوره کولو لپاره ترامپ هڅولی دی. د هغه په وینا امریکایانو هم په روسانو باندې د بندیزونو او د ګواښونو د زیاتولو په سر ورسره قناعت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې روسیه تر دې دمه دوه ځلې اوربند کړی دی. د راتلونکې اونۍ لپاره هم روسیه د درو ورځو لپاره د اوربند اعلان کړی. خو د سپینې ماڼۍ ویندوی کارولین لویټ وایي چې ټرمپ د لنډمهاله اوربند نه بلکې د دایمي اوربند په لټه کې دی. د اهل سنت د مقدساتو په خوندي ساتلو کې د ایران له پریکنده اقدامه د الازهر پوهنتون ستاینه کړې ده. د مصر الازهر د افراطیت پر وړاندې د مبارزې څارونکي ادارې د ایران د چارواکو لخوا د اهل سنت د مقدساتو د خوندي ساتنې په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د چورلټ او پر وخت اقدام ستاینه وکړه. د مصر د الازهر د افراطیت پر وړاندې د مبارزې څارونکي مرکز د ایران د چارواکو لخوا په یوه تلویزیوني پروګرام کې د اهل سنت د مقدسات د سپکاوي د پیښې چټک او پر ځای غبرګون وستای. دغه مرکز په خپل رسمي فیسبوک پاڼې کې اعلان وکړ دا اقدام یو مثبت ګام دی چې د سپکاوي ویناو سره په مخالفت جدي ټینګار کوي او د رسمي بنسټونو هڅې او د چارواکو او مسؤلینو غبرګون شي چې د مسلمانانو ترمنځ د نفاق د مخنیوي لپاره کار کوي. د غوی د میاشتې په دریمه د ایران د یوې تلویزیوني چینل په یو پروګرام کې یو شعر د پروګرام د یو میلمه لخوا ولوستل سو چې د اهل سنت د مقدساتو سپکاوی بلل سوی. دا پیښه سمدستي په ایران کې پراخه رسنیز ټولنیز او حتی قضایي غبرګونونه راوپارول او تورن کسان سمدستي څارنوالۍ ته ور وسپارل سول. په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د تلویزیوني او رادیویي سازمان په دې اعلامیې په ترڅ کې د اسلامي یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ او دا ډول تیروتنې نه بخښونکی او شکمنه وبلله او اعلان یې وکړ اروند ویډیو سمدستي د صدا او سیما له پلیټفورمونو څخه لیرې سوي او د تلویزیوني چینل د مدیر په شمول یو شمیر اړوند کسان هم لیرې سوي دي او د دغه پروګرام د اتو عواملو پر وړاندې په محکمه کې دعوا ثبت او دوسیه قضایي مراجعو ته استول سوی وه. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو د اکتوبر اومه له ځواب ویلو د نتنیاهو تیښت او د سیاسي اختلافاتو زیاتوالی زموږ د سیاسي تبصیرې عنوان دی. په دې هیله چې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د 2023 میلادي کال د اکتوبر له وهمې 13 میاشتې وروسته لا هم د سیونیستي رژیم کابینه له طوفان الاقصی سره ښکېله ده. نتنیاهو له ځواب ورکولو په تیښتې سره هڅه کوي د دې لوی ماتې مسؤلیت نورو ته ور په غاړه کړي. د طوفان الاقصی عملیات چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په اومې نېټې د سیونیستي رژیم په خلاف د حماس غبرځنګ له لوري ترسره سو، د سیونیستي کابینې لپاره یو امنیتي پوځي او استخباراتي ماته وه چې د دې رژیم په تاریخ کې ساری نه لرله. دا ماته دومره سخته وه چې سیونیست رژیم په غزې کې په بېساري نسل وژنې سره هڅه وکړه چې دغې پایلې ورشنډې کړي، لیکن سره د دومره قتل او قتال د اکتوبر د وهمې د عملیات پایلې د اسرایلو له سیاسي صحنې څخه پاکې سوي نه دي او حتی د کارپوهانو په وینا به د اوږدې مودې لپاره د سیونیستي جنایتکارو سیاستوالانو ګریوان ترې خلاص نه وي. د دې عملیات یو له ټولو مهمه پایله د سیونیستي رژیم د قدرت په جوړښت کې د جدي اختلافاتو رامنځته کېده ده. سیونیستي سیاستوالانو او مسؤلینو یو بل د اکتوبر د وهمې د عملیات د نه اټکل په خاطر ګرمبولي او د نتنیاهو مخالفینو هم له داسې مسلې څخه په هغه باندې د نیوکې او فشار لپاره کار اخلي. په دې خاطر نتنیاهو د دې ماتې د پایلو د څخه د تیښتې په هدف سره خپل مخالفانو باندې تورونه لګوي. په یوه تر ټولو نوې پیښه کې د سیونیستي رژیم د شاباک د جاسوسۍ د ادارې د مشر رونین بار او د نتنیاهو ترمنځ اختلافات رسنیو ته وتلي دي. دا شبک مشر تیرونی دا حماس غورزنګ د اکتوبر د وهمې د عملیات پاک لپاره تو پانو مشتمله یو سند رسنې ته وړاندې کړه او ویل چې د دې بریټن مخ کې ټولو جکپور چارواکو او مختلف ارګانونو ته خبرداري ورکړه. رونین بارز یاته کړی ده چې نتنیاهو ورڅخه غوښتې ده چې د هغه د مخالفو مظاهره کوونکو سیونستانو معلومات ورسره شریک کړي. دغه لانجو سره مال د سیونیست رژیم ماریو ورسپانې د شابک د مشر رونین بار خبرې یو قضایي بم په څیر بللی دی چې د نتنیاهو او د هغه د متحدینو ګریبان نیسي. په مقابل کې بیا نتنیاهو د شابک د مشر خبرې دروغ بللی دي. په تیره ورځو کې د سیونیست رژیم ځینو رسنیو راپور ورکړي چې د اسرایل رژیم لومړي وزیر نتنیاهو د شابک د مشر د خبرو په وړاندې د دفاع لپاره 13 پاڼو باندې مشتمل سند محکمې ته وړاندې کړی دی او د رونین بار ټولی خبرې دروغ او بې بنیاده بللې دي. د اسرایل هیو مورسپانیم راپور ورکړی چې نتنیاهو خپل دفاعي سند د دې رژیم لوړې محکمې ته ورسپارلی دی. دا او د نن ورځې سیاسي تفسیره. قدر من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو زموږ سره ملا وسی.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به په تیرونۍ کې د افغانستان او د پاکستان تر ټولو مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د طالبانو د حکومت استازي د شانګهای د ملګرتیا موسسې د روان کال په غونډو کې ګډون کولو دور بلل دي. په افغانستان کې د چین سفیر جاوشینګ د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د مالی چارو مرستیال محمد نعیم وردک سره کتنه وکړه. په دغه کتنه کې د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت د شانګهای د ملګرتیا موسسې په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون لپاره د چین د بلنې قدرونه وکړه او دغه اقدام یې د نړیوالو تعاملاتو د پراختیا نښه وبلله. د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت او بهرنیو چارو وزارت بیا وویل په دغه کتنه کې د دواړو لورو د افغانستان او د چین ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې وکړې. افغانستان په تیرو وختونو کې د څارونکو په توګه د شانګهای په ملګرتیا موسسې کې ګډون درلود. په تیرو درې کلونو کې د افغانستان د سرپرست حکومت استازي د شانګهای د ملګرتیا موسسې غونډې ته نه دی وربلل شوی.
د افغانستان د فواید عامه وزارت سرپرست محمد عیسی ثانی په کابل کې د قزاقستان له سفیر غزیزا کباسوف سره په کتنه کې وویل د افغانستان اورګاډو د لارو د طراحي بهیر د اجرا په حال کې دی او په دې زمینه کې د خارجي او بهرني او پانګوالو لپاره شرایط برابر دي. دغه کتنه په داسې حال کې وشوه چې د افغانستان خبری سرچینو کابل ته د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال او د اقتصاد د وزیر په شمول د قزاقستان یو لوړ رتبه پلاوی د سفر خبر ورکړ. د دغه راپورونو پر اساس ټاکل شوې ده چې د قزاقستان د دغه پلاوی غړي د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره کتنه وکړي او د دواړو هیوادونو په ګډنن دردو تون کې ګډون وکړي. د غراز په کابل کې د قزاقستان د سفیر سره د افغانستان د فواید عامه د وزارت د سرپرست په غونډه کې افغانستان ته د تجارتي شیانو د انتقال نورو یوادونو ته د افغانستان لالې د تجارتي شیانو د ترانسپورت او لیست او د افغانستان په بیخبنایي پروژو په تیربیا د اورګاډي په لار کې د قزاقستان د شرکتونو د پانګونې په حق له خبري وکړي.
قدرمن اردن کو دا افغانستان د باندنه چارو وزارت په کابل کې د خارجه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متکی سره د پاکستان د خارجه وزیر محمد اسحاق ډار د ګډي غونډې د تر سره کې دا خبر ورکړ او ویل د دغه غونډې په پای کې د دواړو هیوادونو د مشکلاتو د حل لپاره د غشندونکو لارو چارو د موندلو او د دوړخیزه موضوعګانو او د مسایلو د تعقیبو لپاره د ګډو کمیټې له جوړېدا سره موافقه وشوه. په دغه کتنې کې دغه راز مهاجرات، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانسپورت چارو ته د اړوند مسایلو او د ځینو نورو موضوعګانو په هکله بحث او د نظر تبادله وشوه. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست وویل د طالبانو سرپرست حکومت له ټولو هیوادونو په تیره بیا پاکستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدا غوښتونکی دی او د تجارتي او د ترانزیټي ملګرتیا او پراخول هم تعقیبوي.
قدرمنو اوریدونکو، په هغه فستیوال کې چې د پاکستان د خارجي ژبو په پامتون کې ترسره شو، د ایران غرفه او سټال د کتونکو له هرکلي سره مخامخ شو. په رنگ رنگ لباسونو، ځایي موسیقي، سنتي او دودیزو خواړه او ډوډۍ او لاسي صنایع ټول په یو چوکاټ کې د پاکستان د مډرنو ژبو په ملي پامتون کې راغونډ شوي وو. داسې فیسټیوال چې نه یوازې د کلتورونو رنګ او مزه یې نندارې ته وړاندې کړه، بلکې د وحدت او د یو زړه توب پیغام یې هم له ځان سره درلود. په دغه فیسټیوال کې د پاکستان هر قوم او سیمې د اختصاصي غرفو او سټالونو په جوړولو سره د خپل کلتور یوه برخه معرفي کړه. د پاکستان له بلوچستان او پنجاب صوبې رانیولې تر ګلګیت، کشمیر او چترال پورې هر غرفه د ځایي ښکلا او د تاریخ انعکاس و. د ایران غرفه او سټال په دغه نندارتون کې د نړیوالې برخې یو تر ټولو محبوب او ښکلی سټال و چې د سنتي او دودیزو خوړو، موسیقۍ او د لاسي صنایعو په وړاندې کولو سره وتوانېده د ډیرو خلکو نظرونه ځان ته جلب.
عزتمن اردوونکو، په ټول پاکستان کې د دغه هیواد د پارسی ژبې د شاعر علامه محمد اقبال لاهوري د مړینې د اووه اتیامې کلیزې مراسم د ځانګړو دسترو په ترسره کېدا سره په بېلابېلو ښارونو کې ترسره شول. په داسې حال کې چې د پاکستان خال د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 18 نیټه د هند د کوچنۍ وچې یعنی بری صغیر د مسلمانانو د راویښونکو شخصیت شاعر او متفکر علامه محمد اقبال د مړینې د اووه اتیامې کلیزې په توګه په احترام او ویاړ سره لمانځي، د ایران خلک هم له دې سره په یو وخت د پارسی ادب د مشهور شاعر سعدي شیرازي یاد او نوم د سعدي د ورځې په چوکاټ کې لمانځي. داسې سمون چې د پاکستان او د ایران د کلتوري، ژبني او د تمدني ژورو پیوندونو یادونه کوي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت هم د یوه ګډ پیغام په خپرولو سره د دغو دوو مناسبتونو سمون خوړل د کلتوري پیوندونو د ژورتیا لپاره د یو فرصت په توګه یاد کړل. او ویلیکل سعدي شیرازي او علامه اقبال د دوو سترو شاعرانو او متفکرانو په توګه په اسلامي دنیا کې د عشق، د اخلاقو، د وحدت او د انساني کرامت پیغام راوړونکي وو، او د دوی اثار او کتابونه نن ورځ هم د خپل هویت د پیژندلو، په ځان د باور کولو او د ټولنیزو مسؤلیتونو د منلو لپاره د ځوانو نسلونو لارښوونکي او رهنما دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او لومړي وزیر شهباز شریف هم په جلا جلا پیغامونو کې د پاکستان هیواد پر رامنځته کول او د هندوستان د مسلمانانو د خپلواکۍ د تفکر په بڼه خپل اولو کې د علامه اقبال په بېبادي لارول ټینګار وکړ. او هغه نه یوازې یو شاعر، بلکې یو ژور فکر کوونکی، متفکر، ټولنیز اصلاح کوونکی او نسلونو ته الهام بخښونکی وباله.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هندوستان کې په سیلانیانو باندې له مرګونې حملې وروسته د اسلام آباد پر ضد د نوي ډیلي تورونه بې اساسه وبلل او خبرداری یې ورکړ چې پاکستان هر ډول خارجي تیری یا ګواښ ته سمدستي ځواب ورکولو ته تیار دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په کراچۍ ښار کې د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره په کتنې کې د ملي امنیت د کمیټې له فیصلو چې په اسلام آباد کې یې غونډه وکړه خبر شو. د پاکستان له مقابله کوونکو اقداماتو څخه یې خپل پرېکنده ملاتړ اعلان کړ. د پاکستان ولسمشر زرداري وویل د پاکستان امنیت او دفاع ماتې نه خوړونکې ده او وسلوال ځواکونه د پاکستان د خلکو په څنګ کې هر ډول خارجي تیری ته سمدستي ځواب ورکولو ته تیار دي. آصف علي زرداري په هغه څه چې د هندوستان لخوا یې غیر منطقي اقدامات وبلل نیوکه وکړه او وی ویل د پاکستان پر ضد د هندوستان تورونه بې اساسه او بې بنسټه دي. د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له حملې وروسته چې 28 کسان پکې مړه شوي وو د هند د کوچني وچی یعنی د بری صغیر د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی نوی پړاو ته ورننه باسل او د هندوستان حکومت په دغه حمله کې د پاکستان د لاس درلودلو ادعا کړې ده. د هندوستان د حکومت کابینه په خپل لومړي خبرګون کې د سنتاس د تړون په نوم د اوبو ګډ تړون وځنډاوه او له هندوستان څخه یې د پاکستان د شاریزو په تیربیا د پاکستان د سفارت د دفاعي او د پوځي اتشیانو د ایستلو حکم ورکړ او د پاکستان پر مخ یې د اتاري په نوم خپل رسمي سرحد هم بند کړ. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې هم د هندوستان د حکومت اقداماتو ته په ځواب کې د هندوستان د ټولو الوتکو پر مخ د خپل هوایي حریم په سمدستي ډول د بندولو په ترڅ کې واګه سرحدي لاره وتړله. پاکستان د غرض د پاکستان له لارې هندوستان ته د ترانزیت تجارت په شمول له نوي ډیلي سره خپل ټول نیغ په نیغه او غیر مستقیم اقتصادي فعالیتونه هم ممنوع اعلان کړل. ملګرو ملتونو د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې له مرګونې حملې وروسته چې د هندوستان د 28 سیلانیانو د وژل کېده او د 12 نورو د ژوبلې دا سبب شوه له پاکستان او هندوستان وغوښتل چې خپل زیات زغم وخلي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند په اهتمام او بندوبست سره د فلسطین له غزې ترانګې سره د پیوستون لاریون د خلکو د بیلابیلو پرګنو په زرګونو کسانو ګډون سره ترسره شو او خلکو د امریکا او د اسرائیلو پر ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن د صهیونیست رژیم د دغه سترې غونډې د اصلي ویناوال په توګه وویل، د زړورو فلسطینیانو لپاره د عدالت غوښتنې په لره کې زموږ د ټولو مقاومت به دوام ولري. حافظ نعیم الرحمن د فلسطین د مقاومت د جبهې د شهیدانو په احترام کولو او د صهیونیست رژیم پر ضد جنګ د فلسطین د حماس غورځنګ د ځواکونو د شجاعت او زړورتیا په قدروانی سره ډګینه کړه. نه سبا به د اسرائیلو د جوړو شیانو او د هغو هیوادونو د ټولو تولید شوي شیانو په جدي ډول بایکاټ کولو سره چې د صهیونیستانو په جنایتونو کې شریک دي د قدس د نیواګر رژیم د حیاتي شریان او رګ له غوڅولو سره مرسته وکړو. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن د خپل هیواد حکومت ته په وینا کې وویل، د پاکستان په هیڅ سیمه کې د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو د ترسره کولو او له فلسطینیانو سره د خلکو د پیوستون د څرګندولو په لاره کې هیڅ ډول کارننګونه د منلو وړ نه ده. د پاکستان اعتراض کوونکو مرد د اسرائیل شورونو سره وویل، د امریکا ملګري او مرسته کوونکي په حقیقت کې خیانتکاران دي او تاریخ به د فلسطینیانو په نسل کشه کې د هغوی د ګډون جنایت هیڅکله هیر نه کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې از بریالي او سوکاله اوسئ.
حضرت معصومه
د کمالاتو خزانه
ډیر عزتمن او اوریدونکو، د ذلقعده یا د میانې د میاشتې لومړۍ نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر له کورنۍ څخه د حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها د زوکرې د کلیزې سره سمون خوري. موژم په دې اړه د یوې ځانګړې وبینا د وړاندې کولو په ترڅ کې ستاسو حضور ته زفاتمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، دا یو سلو درې اویم هجری قمری کال د ذلقعده په لومړۍ نیټه په مدینه منوره او د رسول الله مبارک د اهل بیتو په لمنه کې یو نوی غوټه وسپړل شو چې فاطمه ونومول شو. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام لور او د حضرت امام رضا علیه السلام قدرمنه خور ده، د هغوی کور یې له مینې او خوشحالۍ ډک کړ. هغه کور چې دیوالونه یې د مینې رنګ درلود او د نجمه خاتون په نامه یوې مور دغه جنتی ګل دنیا ته راوړ. نجمه خاتون ته به د هغې د پاکۍ او طهارت په وجه طاهره هم ویل کېده او د خپلې زمانې یوه غوره او متقی میرمنه ګڼل کېده. حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د خپل بزرګوار پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ګران مور او قدرمن ورور حضرت امام رضا علیه السلام تر دینی او علمی روزن لاندې لویا او د دینی علم او معرفت لوړو درجو ته ورسیدله. دغه پاکې بیبی له همغه ماشومتوبه د کورنۍ وګړیو په تیرا بیا خپل ورور حضرت امام رضا علیه السلام د خپلو کمالاتو لیواله کړه او د بیبی معصومه او امام رضا علیه السلام ترمنځ ډیر جذباتی مینا او محبت ټینګ کړ. د حضرت بیبی معصومه د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د مبارکی په وړاندې کولو سره او د هغې پاکې بیبی د ژوند په یو څو اړخونو رڼا اچوو په دې هیله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولري. خو پارس ټوډی ډاټ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ ادرس در سره مهروي.
نقل شوه ده چې یو ورځ د شیعیانو یو ډله مدینه ته لاړه او د خپلو ځینو مشکلاتو د هواري لپاره د موسی بن جعفر کور ته ورسېدله. کله چې د قافلې خاوندان د امام موسی بن جعفر کور ته ورسېدله، پوښتنه وکړه چې امام کاظم په سفر کې دی. د لارې ستړیا او د اووم امام نشتوالی هغوی یو څه خپه کړل. په دغه وخت کې ناڅاپه یوه وړه شان ماشومه د امام له کوره راووتله او د کاروانیانو غمجن چوپتیا یې ماته کړه او ویې فرمایل، خپلې پوښتنې مو ماته راکړئ چې زه ټولو ته ځواب درکړم. هغوی همداسې وکړل. فاطمې بیبی په ډیر زیرتیا سره ځوابونه ولیکل او کاروانیانو ته یې ورکړل. هغوی په حیرانتیا سره ځوابونه وکتل او یو څه غمې سپک شو او خپله لارې یې ونیوله او په لاره کې اووم امام ولیده او د بیبی معصومې د ځواب ورکولو کیسه یې ورته وکړه او ځوابونه یې هغه حضرت ته وښودل. هغه حضرت د ځوابونو په لیدلو سره موسکا شو او درې ځله یې وویل، فداها ابوها، یعنی پلار دی تری قربان شی. دا کیسه د بیبي معصومې د لوړ علمي مقام خودنه کوي او په هم هغه وړوکوالي کې د هغه د ډیر ذهانت او اخیارتیا خودنه کوي.
دوستانو، حضرت بی بی معصومه د خپلې نیا حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په شان چې د اهل بیت او د کورنۍ بیلګه ده، په ظالمانه او ډیرو سختو حالاتو کې چې د اهل بیت لپاره روانو په ډیر صبر او استقامت سره وخت تیر کړ. دغه عابده او فاضله میرمن په عبادت، پرهیزګاری، رښتونوالی، صبر او د ناخوالو په وړاندې په زغم او استقامت شیندنې او پاک لمنې کې بیلګه وه. حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د فردی شخصیت او روحی کمالاتو له نظره د حضرت موسی بن جعفر علیه السلام په بچیانو کې له امام رضا علیه السلام څخه ورسته په ډیر لوړه درجه کې وه. دا په داسې حال کې دي چې د مستنداتو له مخې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بادشاهان کابو اتلس یا نولس کسان وو او معصومه بی بی په دغو ټولو کې سرخیله وه. لوی عالم شیخ محمد تقی تستری په قاموس الرجال کې حضرت فاطمه معصومه د یوې بیلګې میرمنې په توګه معرفي کړې ده او لا امام رضا علیه السلام ورسته د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په لونو زامنو کې د هغې مقام ډیر لوړ بیان کړی دی. هغه په دې اړه لیکي، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په دومره ډیرو بچیانو کې له حضرت امام رضا علیه السلام څخه ورسته هیڅ څوک د حضرت بی بی معصومه مقام ته نه رسیږي.
بی بی معصومه سلام الله علیها ډیره پاک لمنه، په عبادت کې ډوبه او له هر ډول ککړتیا او ګناهونو پاکه بی بی بلل شوې ده. شاید هغې ته د معصومه د ویلو په یو علت هم دا وي چې د خپل نیا بی بی زهرا عصمت پکې متجلی شوی دی. د ځینو روایتونو له مخې دغه لقب حضرت امام رضا هغې ته ورکړی دی. امام رضا علیه السلام د قوم تکړه محدث سعد بن سعد اشعری ته په خطاب کې وفرمایل، ای سعد، له موږ ستاسو په نزد یو قبر دی. سعد وویل، زار دې شم مولا، د حضرت موسی بن جعفر د لور حضرت فاطمه قبر یادوي؟ وی فرمایل، هو، هر څوک چې د معصومه زیارت وکړي په داسې حال کې چې د هغه په حق عارف او پوه وي جنت ته بزي.
دوستانو، د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها یو لقب قریمه اهل بیت دی. اهل بیت او د کورنۍ په غوره میرمنو کې دغه ښکلی لقب یوازې هغې ته ورکړل شوی دی. حضرت فاطمه معصومه چې پاک حرم یې د ایران په قم ښار کې دی، د امامانو په تیره بیا د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د روایتونو له مخې ډیر خاص کرامت او لطف لري او هر څوک چې د هغې زیارت ته ولاړ شي او یا یې لالیرې زیارت وکړي د هغوی له بې پایه کرامته برخمنېږي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وفرمایل، خبر اوسه، د جنت اته دروازې دي چې درې یې د قوم په لور دي. زما له بچیانو به یوه میرمنه هلته وفات کیږي چې نوم یې فاطمه بنت موسی دی. دا هغه په شفاعت سره به زمونږ ټول شیعیان جنت ته داخل شي.
د امام موسی کاظم علیه السلام په شان د هغه حضرت اولاد هم د عباسي خلیفګانو لخوا ډیر وزورول شو. د دغه بچیانو لپاره تر ټولو لوی مصیبت د هارون الرشید په بندونو کې د هغوی د پلار شهادت وو. د مامون په واک کې راتللو سره چې یو چالاک او مکار سړی وو، د موسی بن جعفر بچیان جلا وطن شول او ځینې شهیدان کړی شول. د بیبی معصومه سلام الله علیها لپاره چې لخپل ورور امام رضا سره یې ډیره مینه درلودله، لا ورور یې لیریوالی ډیر سخت وو. لا مدینه مارو خواته د مامون په امر د امام رضا اجباري هجرت د اهل بیتو د کورنۍ لپاره لوی غم وو. هغوی دغه هجرت او لیریوالی په ځان ومانه او د خدای د رضا لپاره یې صبر ته مخه کړه. په دې منظومان کې حضرت فاطمه معصومه د خپلې بزرګوارې ترور حضرت زینب په پیروی د عصمت او طهارت د کورنۍ پر خلاف د حکومت د دباونو په وړاندې پر علمي او روایي فعالیتونو او د غدیر خوم او ولایت په باره کې د حدیثونو پر بیانولو سربیره له خپلو ورونو سره په یو سیاسي او ټولنیز حرکت کې د مبارزې ډګر ته داخله شوه او هجرت یې په موجود حالت د اعتراض د عامل په توګه غوره کړ.
دوستانو، حضرت امام علی ابن مستر رضا علیہ السلام لا ہجرت یو کال رستا خپل خور ته یو لیک ولیکه. هغه بیبی د دغه لیک تر لاسه کولو پسې په خپل دینی رسالت د عمل کولو لپاره لخپل یو شمیر ورونو او ورجونو سره د خراسان په لور روانه شو او په لار کې او په بیلا بیلو خارنو کې د محکم او حدیثونو او د اسلام د لوړو تعلیماتو په بیانولو سره د خلکو شبهو او پوښتنو ته ځوابونه ورکول او خلک به یې خبرول. حضرت فاطمه معصومه د خپل زمانه د سیاسي حالاتو په پیژندلو سره او د مامون د چلولونو د شندولو لپاره زیاتره حدیثونه بیانول چې د امامت او ولایت په چورلیز وو او د زمانه او د خپل پلار د امامت د سخت پړاو د شرایطو په پیژندلو سره د امامت د مقام د بیانولو په ضرورت پوه شي وو. همدارنګه کله چې ګران رور په زور او د ولایت عہدې په پلمه خراسان ته وبلل شو، نو ضرورت یې ولیده چې د خپلې ترور بیبی زینب سلام الله علیها په شان خلک له دغه ظلمه خبر کړي. نو ځکه د هغوی اکثره حدیثونه چې بیان شوي دي د امامت او ولایت د مقام د بیانولو لپاره وو.
عزیزانو، د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو. تلپات خوشبویی.
د تهران اډو ګرانو قدرمنو اردوونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه د خبرونه په دې برخه کې دا د یو ځل بیا ز جمیل بنگش د تلپاتې خوشبو د لړۍ لایو بل پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د مختلفو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی ویناوې اور باندې تبصره او شننه کوي. نو د دې لړۍ په ننني پروګرام کې هغه د شیطان د منځ تشو او دروغ او ژمنو په حق لا خبرداري ورکي او امریکا د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه لا قوله سترا شیطان بولی. اله دا د پروګرام تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولري. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی فرمای زمونږ بزرګوار امام و فرمایل امریکا سترا شیطان ده. دغه تعبیر پر اختیار ډیر زبردست تعبیر دی. متعال خدای د شیطان لقوله نقلی شي شیطان به په قیامت کې خپلو پیروانو ته وای. شیطان خپلو منونکو ته وای خدای له تاسو سره سمه او ریښتونی ژمنه کړې وه، تاسو د خدای د وعدې پیروي ونه کړه، پابند پر پاتې نشوي، ما لا تاسو سره د دروغ ژمنه کړی وا او تاسو زما په لاره روان شوي، ما وعده خلافی وکړه، ما لا تاسو سره ژمنه وکړه او ما ته می درکړه. شیطان په قیامت کې خپل منون کی داسې ملامتای. بیا هم متعال خدای فرمایي چې شیطان به هغه ته ووي ما ملامتوي ځان ملامت کړي. دا بیخی دا امریکای له خبره سره سمون خوري. شیطان به دا خبره په قیامت کې کوي، خو امریکایان یې نن په دنیا کې کوي، ژمنه کوي، عمل پرې نه کوي، خلاف ورزي کوي، د نقد او امتیاز اخلي خو د قرضو امتیاز هم نه ورکوي. د امریکا حالت دا دی، نو بس په نورو باندې باور نه دی پکار.
Thank you.